বলে নরো السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. نن د نومبر لومړۍ نیټه هغه ورځ ده چې د پاکستان حکومت د څو لکه افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان حکومت د اکتوبر په درېمه په دې هیواد کې د ډیره غیر قانوني کډوالو ته 28 ورځې مهلت وټاکه چې له دې هیواده ووزي کنه په زور به وایستل شي. پرون د دې مهلت په وروستۍ ورځ حکومت د هغو مرکزونو د پرانیستو خبر ورکړ چې د پولیسو لخوا د نیول شویو افغانانو اسناد پکې ارزول کیږي. د راپورونو له مخې په تیره یوه میاشت کې له 100 زیات افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي او شاوخوا 60 کسان پرون تورخم ته تللي وو څو افغانستان ته واوړي. که څه هم د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکټي پرون ټینګار وکړ چې یوازې بې اسناد افغانان ایستل کیږي، خو د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې لسګونه افغانان چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد ورسره و هم د پولیسو لخوا نیول شوي او له دې هیواده ایستل شوي دي. بلخوا په پاکستان کې ډیره بهرنیو سفارتونو او ملګرو ملتونو له پاکستان غوښتي دي چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د تطبیق پر مهال هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ کېدای شي تشخیص او خوندي کړي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان اپریدی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې ملګرو ملتونو له پاکستان د پاکستان له حکومت وغوښتل چې یو منظم سیستم جوړ کړي څو هغه کسان تشخیص او خوندی شي چې د ستنیدو په صورت کې د تعقیب او نیونو له خطر سره مخامخ کېدای شي. د امریکا، کاناډا، اروپایي ټولنې، جاپان او برتانیا ځانګړو استازو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د چارواکو په روم کې په خپله غونډه کې ویلي چې شاوخوا 9 میلیون افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی په یو ګډ بیان کې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د مرستندویو ټولنو د ښځینه او نارینه کارکوونکو د خوندي کار ډاډ ورکړي څو د افغانستان په ټولو سیمو کې اغېزمن کار وکړی شي. د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون په دولتي او نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی چې له دې کار سره زیانګالو خلکو ته د مرستو د رسولو چاره زیانمنه شوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د طالبانو له بنده د دوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د کارپوهانو د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي ندا پروانی او جولیا پارسی د بشري حقونو مدافعانې او د افغان میرمنو د خود جوش غورځنګ غړي دي. د بیان له مخې د ندا پروانی میړه او د جولیا پارسی یو زوی هم د طالبانو په بند کې دي. په بیان کې یادونه شوې چې د دې فعالانو او د هغو د کورنیو د غړو خوشي کېدل یوه بیړنۍ اړتیا ده. بیان زیاتوي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې د دې میرمنو پاتې کېدلو د هغوی د روغتیایي او رواني حالت په اړه اندېښنې پارولې دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهانو په عین حال کې د افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی او د نجونو د زده کړو د فعال متیولا ویسا د خوشي کېدو ستاینه کړې. ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن اسرائیل ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې بلینکن به د اسرائیلو د کابینې لغړو سره وګوري او بیا به د سیمې نورو هیوادونو ته هم ولاړ شي. په داسې حال کې چې د اسرائیل او حماس له جګړې څخه له دریو اونیو ډیره موده اوښتې، د فلسطینیانو روغتیایي چارواکو پرون د غزې د تړانګې په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو پر یو کمپ د اسرائیلو په بمبارۍ کې د لږ تر لږه 50 تنه نورو فلسطینیانو د وژل کېدو خبر ورکړ. بلخوا د اسرائیلو ځمکنیو ځواکونو په غزا کې د تر ځمکې لاندې تونلونو په پراخه شبکه کې د حماس له وسلوالو سره د جګړو د دوام خبر ورکړی. او د کرکټ د 2023 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن نیوزیلند او جنوبي افریقا سیالي کوي. دا 50 اوور لوبه د کابل پر وخت د ماسپښین پر یوه بجه پیلېږي. د دې لوبو په لړۍ کې پرون پاکستان یوازې د دریو لوبغاړو په سوځېدو له بنگلاديش څخه لوبه وګټله. د کرکټ د سګنی نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر په 15 په هند کې پیل شوې او د نومبر په 19 پای ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د راپورونو لنډه برخه لرو.
تر دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه از احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لومړی موضوع راخلو. په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو د استلو لپاره ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید او سرلننه به افغانستان ته د کډوالو استل لا چټک شي. که څه هم پاکستان ویلي چې یوازې غیر قانوني یا بې اسناده کډوال خپلې خاورې باسي، خو ځینو افغانانو شکایت کړی چې له قانوني اسنادو سره سره د پولیسو لخوا نیول شوی دي. پرون د اسلام آباد په ځینو برخو کې د افغان کډوالو د کورونو د نړولو لړۍ هم پیل شوه. د هم په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په پېښور کې یو افغان محصل چې هلته له خپلې کورنۍ سره اوسي، اوس افغانستان ته د اخراج له خطر سره مخامخ دی او دې ته اندېښنه لري چې په افغانستان کې به خپل زده کړو ته څنګه دوام ورکوي. هغه د امنیتي ستونزو له کبله نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي، خو وایي چې له پرون راهیسې د پاکستان پولیس د افغان کډوالو کورونو ته اوړي، لوټ تالان کوي او افغانان ځوروي.
نو زما دا درخواست د پاکستان نه سید، تاسو افغان کډوالو ته چې کوم درې یا څلور میاشتې ټایم ورنکړو په زور یې باسي، کم سی کم کورونو باندې چاپی وهل، مال باندې چور کول او د کور مشران یې ځان سره بوتل. دومره ظلم خو اسرائیل له فلسطینیانو سره نه ده کړی لکه تاسو چې بیچاره افغانانو سره کوي.
په پاکستان کې د غیر قانوني کډوالو لپاره چې ډیره برخه یې افغانان دي، د موقت حکومت لخوا ټاکل شوی مهلت پرون پای ته ورسید. د پاکستان په ځینو ښارونو کې لوړاندې د کډوالو د توقيف لنډمهاله تاسیسات جوړ شوي چې کډوال تر نیول کېدو وروسته ورته راوستل کیږي، بیا افغانستان ته اړول کیږي. د ځینو نورو سیمو ترڅنګ پرون په پلازمینه اسلام آباد کې هم د افغان بستی، افغان کلی، د افغان کډوالو د اومه کورونو نړول پیل شول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایي تر ډیره له پاکستان او ایران په خپل خوخه د راستنیدونکو لپاره د اسانتیا برابرولو پروګرامونه لري. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویاند فرامرز برزین ازادي رادیو ته ویل
یونیسیار در افغانستان بیشتر روی تاثیر
افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر تر ډیره له ایران، پاکستان او نورو هیوادونو د افغان کډوالو د داوطلبانه ستنیدو لپاره د اسانتیا پر برابرولو کار کوي. د داوطلبانه ستنیدو پروګرام په 2002 میلادي کال کې پیل شو. هدف یې د هغو میلیونونو افغانانو لپاره د پایدار او دایمي حل لارې پیدا کول و چې له خپل هیواد څخه کډوال سیوی وو.
خو په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره اوس وضعیت بدل دی او حکومت د ډلهیز اخراج لپاره عملا مټه بدوهلې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي دوی له پاکستان د استل کېدونکو افغان کډوالو لپاره هم د مرستې ځینې پروګرامونه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان پرون سه شنبه وویل د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ستنولو لپاره هغوی زوروي، ګواښي او په خپل سري ډول یې زنداني کوي. ځینې افغان کډوال په پاکستان کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سره سره استل شوې دي. په همدې حال کې د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت وایي هغه کډوال چې هیواد ته راستنیږي د ثبت له پروسې وروسته تر خپلو سیمو او کورونو پورې له لګښت پرته لیږدول کیږي. د کندهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مرستیال مولوي نقیب الله مومن اغا ویلي په سپین بولدک ولسوالۍ کې له پاکستانه د راروانو کډوالو شمیر نهایت زیات دی. نوموړی وایي اړتیا ده چې شتمن هیوادوال، خیریه بنسټونه او سوداګر هم له راروانو کډوالو سره بیړنۍ مرسته وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون یو وار بیا په خپله ایکس شبکه کې وویل چې د افغان کډوالو د اخراج لپاره د ټاکل شوي مهلت تر پای ته رسېدو څو ساعته مخکې لا هم دغه ادارې له سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ نه غوښتنه وکړه چې د خپل حکومت دغه پریکړه بیرته واخلي.
په راپور کې مو واورېدل چې نن د پاکستان حکومت د 200,000 افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ایستلو له کابل د پاکستان پر حکومت خورا زیات انتقادونه شوې دي. اسلام آباد شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوالو ته تر یوې میاشتې لږه موده مهلت ټاکلی و چې له دې هېواده اوزي او خپل هېواد ته ستنه شي. په دې اړه مې یو ساعت مخکې د مینالست د پروګرام له مشرې پلوشې حسن سره خبرې وکړې او په پیل کې مې پوښتنه ترې وکړه چې د افغان کډوالو پر وړاندې د پاکستان د دې ناڅاپي جدي چلند علت څه دی؟
پاکستان همیشه د مهاجرینو سره برخورد سیاسي حالاتو کې همیشه تغییر ورکړی دی، یا هر وخت دوی د افغانستان حکومت سره کومه مسله درلودله اوس خو دوی څو خپل اقتصادي ستونزې دي، خو هغه برخورد چې دوی اختیار کړی دی وقدایي برخورده هغه مشکلات چې دوی شاید د افغانستان چارواکو سره لري هغه بشري حالاتو کې چې خلکو دوی ته پناه راوړي لغوی نه باسي، او دا ډېر غیر انساني چلند ده. په پاکستان کې هم ډېرو ملي نهادونو سه د مدني ټولنې نمائندګي کوي او د حقوق بشر نمائندګي کوي، د دې پر خلاف باندې خپل بیانونه جاری کړي دي او دا غلط ګڼل دي. هغه برخورد دوی د ریفوجی خلکو سره مخصوص د ماشومان او ښځو او کورونې سره مخ کې دی.
بله اغلی حسن، کډوال حقوق لري، د دې کډوالو د حقونو د دفاع لپاره په نړیواله کچه په بهر کې ډیر افغانان چې تاسو هم له هغې ډلې یاست، دوی څه کړی دي؟
تر اوسه پورې ډیر مثلا د مینالست د څو سازمانونو سره په مشترکه دی د رئیس جمهور بایدن ته خط لیکلی ده، مخصوصا د هغه ریفوجیانو نه چې دوی د سیاسي حالاتو نه او نورو مجبوریتونو چې دوی په افغانستان کې لري پاکستان کې پناه وړې ده، او اوس که دوی په زوره دوباره ستانه سي شاید دوی ژوند په خطر کې اوسیږي بیرته په افغانستان سره تګ ته. د هغوی دپاره یې غوښتنه کړې ده امریکا کی حکومت چې د دوه خلکو سره زر تر زر مرسته وکړي، او د دې غا د کډوالې د لپاره چې دوی غوښتنه لري د امریکای حکومت هغه کې یو څه چټکتیا راشي، یا دوی یو بل د سي زایته وليږي سي چرته د دوی د کیسونو بدون د مشکل تحقیق او مخکې بوتلل سي. لیکن لدينا پرته هم ډېر زیات سازمانونو په پاکستان باندې راکړی ده، د حقوق بشر د ملل متحد خاصې استازي هم د پاکستان په حکومت باندې کړای ده چې هغوی خپل دغه رقم توند روی ته تغییر ورکړي او ریفوجیانو ته کافي وخت ورکړي په پاکستان کې چې دوی وکړای سي. په اصطلاح دوی څه وایي انډاکومنټډ، یعنې ناثبت شوي خلک دومره وخت ولري چې دوی ثبت شي. نو که چېرته موږ په یاد وساتو د تیرو څلوېښتو کلونو زیات وخت همیشه پاکستان د مهاجرینو په مقابل کې د بهرنیو هیوادونو نه یا مرستې غوښتې دي او یا دوی سیاسي حمایت غوښتی ده. اوس حالت کې چې د پاکستان اقتصادي حالت ډېر بد ده او دنیا هم خپل ستونزې لري، بخصوصا افغانستان نور شاید ارجعات په هغه اندازه باندې ونه لري، هغه کومک چې پاکستان شاید ریفوجی یا د مهاجرینو په مقابل کې غواړي هغه دوی ته ونه رسیږي.
اغلی حسن، په اوس وخت کې د دې کډوالو د جذب امکانات په افغانستان کې څومره دي؟ له اقتصادي پلوه ځکه هلته هسې هم بېوزلي زخت زیاته شوې ده.
او دا خو ډېر د تاسف خبره ده، ځکه چې تاسو پوهېږئ چې په غرب د افغانستان کې د زلزلو نه هغه مسایل چې په مخ راغلي دي، څومره انسانان له بینه لاړل، د هغوی کور ژوند، دا مسایل افغانستان هغه نه وتلی ده. نه نو دومره تقریبا 1.5 میلیونه خلک چې بېرته افغانستان ته ستانه شي، د دې و بېرته هوساینه، د دې ټول خدمات لکه د ډوډۍ او د شلټر او یا د کور اوسېدنه، دا ټول هغه مسایل دي چې افغانستان په دې وخت کې دغه وړتیا د اقتصادي لحاظ نه، اکمالاتي لحاظ نه نه لري چې دې ته رسیدګي وکړي. د زمیر راتګ بیرته په افغانستان کې زه فکر کوم دغه سراسر یو انساني فاجعه ده.
د مینا لست د خیریه ټولنې مشره پلوشا حسن و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
قدر منوریدونکو، د دې په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم چې د خبرونه احمد شیبر چمتو کړي.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مکم. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دي، ځکه چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر.
د لیکوال د نړیوال ورځ په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسو یو حق سبقتل ما ته لیدل بیرته چې د درکو
د دې لاندې کیسه ترڅنګ یو بل لاندې کیسه هم لرو.
په وښو پټ پند سړی چې د تور پټکی د پاسه یې شیربخوند پټو ترزان تاو کړای وو کوټی تننه ووت په تورو بوټو یې ځای ځای
لوی هنرمند سره شخېدلې.
د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سدي نسی ویلې او یې هم نسی بیانولې زیات انځورګری په غړ باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کو.
الله هو لړی لړی لو د تمرا زګګو
د نومبر لومړی نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او لا آثار سره آشنا شي. پنځنی وکال مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندې شو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شو او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او بل لوستلو سره د خلکو مینه زیات شي. یو شمیر کرکتون کې په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبريالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاک مختوړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورسپانې یا ویپانې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د جنو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې تر سره کړی وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړی وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار لمخې پیشندل کیږي، که څه هم ډیر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنی چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپل خبرو کړو آثارو لمخې پیشندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبريالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغه له تخلیق لري دي. جنې وای باید مېنې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خدا نصر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دای دندوي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منل نظر پښتلې دی چې لیکوال به څنګه سره پیشن.
لیکوال په اول تقریبا سره ورته فکر وکي هغه څوک نشي لیکل کوي، نو اوس خبره پدې کې چې لیکل کول څه شی دی.
وبخشي اوس دلته سوال هم داده، لیکل خو ډیر خلک کوي. زه خبريالیم، په خبريالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولي بدل دی؟
کچته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په ما باندې اکتفا کوو دا د وسیله په اساس باندې کارول کیږي هر څوک لیکل کوي مګر کچته د لیکل په ان زمان کې چې د انتقال وسیله ده د ژبې د ښکلا د ژبې د استعمال د وصول مراد او دا شنه هم پکې ورزافه شي نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکټر هم لیکوال کېدلی شي چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منلی فکر نه کوي چې دا شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه ک مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې او څه لیکي واضح او فصیح ولیکي او د طب ډاکټر هم
نو وضاحت او فصاحت یو دغه یو ورته او په داسې ډول لیکل چې لوستونکي ته نه خوند واخلي هغه بل اړخ دی دا دواړه اړخ په شایسته لیکلو کې راځي
نو دا خوان خبره هم بل هغه ده یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې مناسب یو لاره تعقیبوي خو په دې کې هم بیا یو سوال دی ځکه خبريال مر وخت یو لاره تعقیبوي راپورونه لیکي او نو بیا ولې خبريال ته بیل نوم انتخاب شوی دی کده شي
نو مثلا څنګه خبريال ته وو ګورو XY خبريال چې واز خبرونه لیکي نسبتا خې هم ولیکي اغه یوازې خبر لیکي مګر خبر اعلان کوي داس خلک شته چې لکه یې منوي چې هم خبر لیکي او هم خبر په څنګه کې یو ادبي اثر پنځي نو دا خبر یالته به لیکوال وایو
نو همنګوي ته خود د خبريالي له خاطر لیکوال څوک نه وایي د داستانونو لپاره لیکوال وایي
یوازې داستان نه دي خپل خبريالي هم خپل ځل لري او د سينو خبري اعلان شته چې یوازې خبري اعلان دي مګر په لیکوالانو کې شمیر کې د فلسفي شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري نو دا یو عمومي دغه دی چې
کتب افغانستان کې ورته وګورو هغه خبري اعلان چې هغه په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي یغه ته عام خلک لیکوال وایي خبريال نه وایي او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای
دا تفکیک هم عام نه دی کنه څنګه وایم د لیکوال او د خبريال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی چې یو څوک خبريال لیکوال شي یا یوازې خبريال شي
ځینې وای وای لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي عاشق وي یعنی لخپل هنر سره مینه لري او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبريالان دوی په مینه لیکل نه کوي دوی د نسخ هم خوري که څنګه
نو ولي خبريالان کم ځینې خبريالان شته چې په مینه لیکل کوي د خبريالۍ سره علاقه لري او کوم خبر شي لیکي هغه په خوند لیکي په شوق لیکي په مینه لیکي د مینې خبره ډاکټر کومینه باندې ته بابت کوي
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شی به پوري چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي لیکوال مو پیدا نه کوي
لیکوال په لیکوال مشکل دي ځکه چې لیکوال هر څوک دی زمو په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او خلک لیکل کوي هغه لیکوال دی هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پوري لیکل کوي هغه لیکل نه دی وسیلې په توګه کار
اخلي خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور پدې دي چې لیکوالان دي خو چې لیکل نه کوي نو دوی به څنګه لدی لیکوالي له منصب را څوک را شکته کوي
هغه څوک چې لیکل نه کوي دا غوښته په لیکوالۍ کې ځا کلرم داستان به لیکي مګر هغه داستان د هغه مې روان سره چې یو ادبي اثر به ولري برابر نه دی نو هغه ته به لیکوال وایي مشکل دی
خو دلته بیا بل خبره بیا د ساوق موضوع ده مثلا یو داستان دی د چا پولیسي داستان خوښته دی د چا سمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی؟ دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کله چې یو کس ته پر لیکوال دی بل کس ته پر لیکوال نه وي،
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکي، نو هغه به یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره تر حکم دی.
که چیرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وای فرانسویان؟
هر خلک لیکل کوي، او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي، هغه ته لیکوال وای. هغه ایسه لیکي او کچر داستان لیکي، فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څو ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کسلیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نوسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې د پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه اندازه د بی اندازې.
له استاد منلی په مننه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند پونم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستې د ازادي رادیوي مجلې ته را لېښلې ده.
وریځو د لمر مخانی ولې وا ته واوري سپین بصر کی ورو ورو د سمکه خواته کوزیدل. لونی ټیټ وچ کلک بوزګل د بخارای سر پورته کړ. تو دې سترګې وتخنولې، په بیړې څو لرګي بخارای ته ورواچول، سر یې وربند کړ. انجنیر رفی ور وکتل، بیا یې توري بڼور سترګې څو نوستو ځوانانو ته واړولې. وی ویل، ترڅو چې د خارجیانو مرسته شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یو ځوان په توره نکتایی ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. امین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد. دواړه لاسونه یې پر ټټر کې خودل، تندی یې ورین شو. وی ویل، زمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې، ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاسې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناسوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سر لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزی پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و، کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوی سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل: خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه، څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو، د جیبه سپین کاغذ را وایست، د انجینر مخې ته یې کیښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلې دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ. ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول. یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګونی پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلي بدري څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د مشک په نوم د ځلا نور لنډه کیسه د اخلي نور په شخ.
کوټی ته چننه وتم، تر مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د ور تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلې. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ تر مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لکې اوبه راوړه. ما په کوټې کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. د هغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب دلته مې ورسره وړي. چیرته ګوري؟ د دره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړه و. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پسخانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. کومې کتل موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عاجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلا نور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې وه.
ازادي رادیوي مجله په ازادي radio.com کې. له ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کو. له هیلې هدایي به واورو چې څومره رسمونه یې ستلي، څرنګه رسم کوي، له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انزورونه باسي؟
تقریبا 14 کاله کېږي.
په دې رسامي کې څه تاسو یې کوئ؟ له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو، او بیا خپل کلاس د کرونا لپاره قرنټین اعلان سو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو د رسمونه په څه شی باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد دی، یو دی د اسکار ورته ویل کېږي، دی غوی پنسلونه دی. ډیری وخت کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم، او نقاشي هم روغنی ورته وی، روغنی رنگونه دی په غوی باندې هم باسم، او اوی رنگونه دی په غوی باندې هم باسم. ډیری وخت کنوس باندې کار کوم، پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسیمو.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کارش میره خو ځنه لرم، خو شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا 10 کنوسونه باندې تختیس د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، غدیر سه شاوخوا کې لرم، پلور شوم دي، او نس دقیق نه لرم سه ولا دومره اندازه ما انزورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سه دقیق دي، او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انزورګری کړی.
تر دې پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، د خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او د شند؟
د ما انزورګری بیلا بیل دی، هم دی د ما ډیری انزورګری د خزو په مورید ده، ډیری د خزو څیرې دی، او دغه پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي، لکه په ځنګړی توګه ډیری وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې نجونو ته د زده کړو زمينه نه برابر، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکړه په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې هم سم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری ته پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخه پرخه پوری د منزورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای، او یې هم نسی بیانولای. زی د منزورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته دا واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سواله؟
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي، یو نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خی دا، او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په افغانستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي، او هغه زده کړې نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انزورګری مې ده چې پیغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څیری کتابونه ایسي. دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغوی زحمت وباسي، بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي. نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي، کومو د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په ځین کې ځینې نور د نورو انزورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی هم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیموم.
له هیلې هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غ سندری دي چې میاندې خواندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي. د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنگ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه تورې او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلوېشتې خورزه د زانګو په نړۍ کې ځنګوي. زرغونه نسی کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتری کې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندری هغه سندری دی چې میان دی خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي.
پالا هو د زنګو رو رو زنګاو ما الله هو.
دا دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم انجنو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې د چپو سنی وخت کې د افغانستان په ډیرای سیمو کې میاندو له زنګو سندرو سره خدای پامانی کړی ده، خو یو مخیزه لمنځه نه دي تللي. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زای وایي، اوس هم د وطن په ډیرای سیمو کې میاندې د زنګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیرای سیمو کې د زنګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله زما جان الله.
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زنګو سندرو دود څنا څه کم رنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي، له بده مرغه چې د زنګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زنګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري.
په زنګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نعمت باندې وایي. پرځې که الله رب تا بولم مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه تورې هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچ او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصې وی او هغه د غولسی سندرې وی، دا یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولی سي. دا د ماشومانو نه یوازې کرارېدو، بلکې د ماشوم د ذهني ودې په برخه کې ډیر مؤثر واقع کېدای سي.
الله للو 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 خوب دی درسی ترلمو للو للو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری ارارخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې ودی ته بمندو داسې یو چې ویل الله هو لړی لړی لو، او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګې دی، نه شاخ وشورې دی، نه کل ورزې دی، د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه چنې دی، پر دې لار باندې نبی او ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
دی آلالو للو سندره یا وایما دی زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوي نوي څه هم راڅرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوي نوي تورې نوي نوي خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو په اړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر په اړه، په پېښور کې د پوهنتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولي.
سټډیم کو ور سره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا ارکیټیکچر لګ میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغستو رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگرے دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ ارننگ ہم کو کولی شو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل مہنگائی خو تاستا پتا نن سبڑی را دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش زر مونگ آلو دیش زرہ
نو خلق ورکی دا میاشت سمرا پروگرام نکڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو آگا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقی دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاکلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل
نا سبق وایم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوخ شو اور ترالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاو شدہ سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہو کر رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنیسٹ کہنا زموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم سٹریس ہی کہنا آموں گا ٹول پدی اباسو نو دا یو کال کے موں گا ڈیر امپروومنٹ ہو کر ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پر کوي
ظاهری خبر چې رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنا نو خلک ډیر زیات خوخی د دې طریقه چې کوم د کنا غدي نیو یوت سره ډیر زیات ان لاین دا زګه دا یو فارم اف ارت ته او ضرورت شول دی سیده ته ان لاین دی شي سره غي دې ډیر نورم فائدې دي
په پی خبر کې د رباب او موسیقي نور آلات پلاس د دغه ډلی غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخای او دا یو مثبته سرګرمي ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو ربونه وو ځواکمن وو په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومیده دی په پارون کې میشتو د دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مزک سره ویشلې وی چرته چې زردالو ډیر کېدل هغه ځای د ګویشتو چرته چې انګور زیاتو هغه مزکی د اندر وی د دې دوو ورونو پاړه پزړه پوری نکلونه پدې راپور کې
اندر شاوخوا څلور زره کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د ربونه و پستر ګورته کتل ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګوښته او بل اندر نومیده د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکو او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجنیر محمد عیسا وحدت د اندر او ګوښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمنګ د خلکو ربونه وو چې هغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشک قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی ربونه و اندر او د کچی قبیلو ربونه و د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي
بعضي روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسید کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خمې واو سیمې خپل اخستي نو غوسی ونی وو جګړې ته ورپسې را روان شو نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشهای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو ګویخت اندر پسې جنگ تراغه یو غاټه تیګی د غره لسر را خوش کړه او د اندربن په منځ کې پریبته چې اوس هم هلته پراته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو. که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي به چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوي تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسا وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و، سختی او غټی تیګې توګلی او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته را تیر کړی دی. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګلی چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین ترې پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شوی غټی تیګې پاړه وړاندې وویل
دغه کله خصوصا باغ کې د باغ مخامخ چې وګوري دالته یو د اندر تصمیم لري چې د کلي ته یو پل کې، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دی دوه غټې غټې تمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړوي دواړو ډېروی کېښوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسا وحدت زیتبی کویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی ګیره به ورته ویل چې موږ به شوی ما ورته وایي چې لا چلته خو دې وي ویخره خو چې تېره به بې ځایه نه کړي، نو د دې ګي هلته یو دورما یا داسې یو ډنډر دی یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغې باندې شروع پای پوندې څکي او دا تېره به پاتې کېږي، نو تېره به چې پاتې شي بېرته تېره هم راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي، نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه تې تختي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي څپېړې وار پې کوي د څپېړه دونه درنه دی چې هغه بچی څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د خښولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سرته رسي. تر بلې ویمو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدی وي
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل د ټول خر کی شاهان ورته حیران را قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالونا دسا سنو دروبا پیارنگ میں اٹھتا ورکڑو لخو گنو دشیبا هر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبل بل دس کی نو شگونا جوڑتے ہو محل نرگس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل سات کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندارا اڑو زڑ گلو ناد چمیل شراب میں اور تور کلب یاد وختو د بلبل شراب میں اور تور کلب یاد وختو د بلبل سندر